تړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کلی کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لړم یا قرب میاشتې بوښتمه د نومبر 13مه د خبرونی په راپورونو کې ورته د ننګرهار چرواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت ته تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادری سمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی د غرض د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16مه په اسلام آباد کې سوې وه. د ملي امنیت شورا د دفتر د یوه سلاحکار په مشرۍ یوه هیات د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیات پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخبرو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تیره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل سوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه صراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو صراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. د دې پیښې وروسته د تالقان ښار اکثرو صرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. دوی اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن سوی دی. بل خو د هرات ښار د صرافانو مارکیټ ته نږدې د یوه مقناطیسي بم په چاودنې کې د دریو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل سول. دغه پیښه پرون مازدیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یوه سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چا ګټلې وه لومړی بی چنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د په 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالیو کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تیره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بل خو د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سیوی تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرچان خو زیات او باشان ول. مظاهرچانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرچانو د تیتو پرک کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړني کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسه کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 268 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینس کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنه کې د ولسمشرۍ دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو میلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادیو هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلی چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لانی وو خوراکي مواد نه ورته میلاوېده نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي. دا هم وایي چې په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي.
دا تر څلور ورځې کې بيخي وړل نه لرو تر چې مې په اور وخت هم صورت شې نه کومه کار سره کړې نه مشه دې تلې دې چې موږ نه دې ته
ټول نه شې نه لرو راوای خو یا یو خو یا یو واغوند یا یو کرایه.
په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یو اندازه اوید دولت وسلوولو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم وزره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میتهخانې نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرې د سیاګر د افغاني او ترکمني د حسابو کې دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورید چې امریکا په ایران کې د مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونې د سر موضوع را اخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
لنګر هر څه خدار رسیدلو راپورونه لمخې د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل آزادی رادیو تو موبایل تر اوسه پورې د داعش 1515 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شنوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغداري د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لارې قطع شول او همدای له تو چې زیات د داعش کسان یا مرشل یا تسلیم شول او یا د چین د سیمینه وتختیدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هرڅ لمنځ لاړول.
خود ننګرهار امنی قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه و بلل. ویل چې امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکاري منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 شزی او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي؟ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا کسان دي چې د ورکزوی وو د باجور او د پریدو دي. هغه خزه او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه مونږ کابل ته لیګو بیا به سفارت او د خلکو د هغه زینه دغه کوي دي چې 200 کس مونږ نارینه مونږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه خزه او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه مونږ نیولې مونږ دي همدغه سیم پریغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره وسیږي.
وسلوال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړي او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کا او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړه ویواله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په ډېر قوي د فشار لاندې وو.
راپورونه وایي چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګروېژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې له منځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. ښاغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې علت دا دی چې تقریبا د یو نیم کال لیسې په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دوه باندې عملیات کا نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړه ویواله. نو بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو. خوراکي مواد نه ورته ملاوېده نو د هماغې فشار د وجې نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې د دې افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبور شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو د ویسي د طالبانو د دیش روان دي هغوی هم ډېر اندازه خط مات کړ او دا سیمه د زموږ امنیتي ځواکونو هلته ډېرې قربانۍ ورکړي دي او خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشتي هغو عملیات کړه روزانه عملیات به کړه نو بالاخره دو مانې نور هغه اخیري کړې څنګه او دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی او که نه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیري صفر درجې ته نور رسېدلی، هغه د چین اخیري لکه د تختو مرکزونه شو، د مامن د خروي شو، دا ټول ځینو کې د منځه تللي دي، د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی.
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته، څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نشي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې هم به راوړي تسلیمږي، او که فشار نه وي هغه ځنګلي د هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه به ډېر نه وي. او د داعش عموماً په افغانستان په اکثره نکاتو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لومړنی متن بشپړ شوی، مګر امریکا خپل ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې دی هم قطر ته تللی و د یکشنبې په ورځ په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل:
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو. لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا باس نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو. او دا ځل ته موږ تعهد اخلو تمو سره توافق تر رسیدګي به د امزا قائم به لاسلی کی بیا نور د وخت زې سبب نشي.
دینه کسیس پلاوی قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې 15 ورځې خبري اترې کړې دي. د راتلونکو سیاسي نظام جوړښت، د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې، د بیان او رسنیو ازادي، د ښځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکي سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یو طرح کې وړاندیز کړی ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرح کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات رانغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره او مادهیزه طرحه وړاندې کړل. دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسیدلو تر ټولو اسانه لاره ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په مانیټا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوې. خو له دې وروسته په ځلونو د دې خبرو د پایل غوښتنه شوې، مګر رسمن لا پایل شوې نه دي. تازه د دې خبرو د پایل یو بل حدسه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوې هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل شوی میرمنې خیرات ټولوي. دوی وایي چې دې کار ته یې له مجبوري مخه کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت په شنو چادرې وو کې نغښتې یو شمیر میرمنې ناستې وې چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل نه راباندې مهربانه شي او د بل له کوره ډوډۍ را ترس په غو باندې ناست دی.
کله په خپله اوسم چې چاته ملاس نه لري یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي.
د دې تر څنګ د ښار په ډیری سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکي ماشومان مخ ته کېنولي وي او د خلکو لاس ته ګوري. د دې ډیری برخه هغه میرمنې دي چې میړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي. پروانه د خواجالي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي. دا وایي میړوی پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو. اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي. دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
له دغو عیالو سره مې یو زوی مې ګونګی دی، دا نور کوچنیان ډېر ګزارم دا داسې سر لاړ سم فکر کوم، ماښام راځم سوال کوم، نور ولاکه په کور کې شی لرو، دا درې څلور ورځې کېږي بېخي وړو لا نه لرو، تا ریجې مې په هر وخت هم سورک شولې نه کومک راسره کړی نه م شی دیدلی دی، هېڅ یې مونږ نه دیدلی، سړی مې کې ولو قربانې وکړه شهید سو.
د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې هدیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي. دا وایي میړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي.
زمان تم بات تا سلام په پرسه کې شې څه وای مستلیم د تر بدرې چرغه تک تم دوه نشه نست چې بیا خویا کله په خپل وزم چې تم لاس نیولې یا دا چې نه می چات سوال کوي دوه نشه نه لر سراوای خویا یو وخت یا یو غوند یا یو کرایې.
دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیری کوي، بلکې په غزنی کې د سلګونو وجلسو سرتیرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ شوي دي. دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وجلسو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي. والي وحید الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه څوک چې د مصلح او قوه پلیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کیږي په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق او حقوق په قانون کې تثبیت شوی دي د طرز عمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کیږي. په دوهمه قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څخه چې موږ په اختیار کې دي یا د موږ سره کوم خوراکي او د غیر خوراکي توکم وروسته موږ وخت په وخت دغو ورسو سره کوو، او هغه څه چې د موږ ست کار لاندې دي ان شاء الله تر دې راي هدا کار مخ ته تللی دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابر کړو.
دا چې دغه مېرمنو ډیرای برخه ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوې دي، نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که هغه مونه خوړل سي ناورین برامنسته سي. مدني فعال عبدالمجید جلان وایي،
کدی دې غمو ونه خړل سي خدای مکړه اخلاقی فساد په زمينه برابر سي، د دوی اولادونه به د مخالفینو لیکو ته ولاړ سي، او د خلکو په دولت باندې باور به کم سي، نور خپل ورونه یا ځمن د سرتیرو لیکو ته ناسوي، نو د خپل وخت ستونزه ده.
دغه مېرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګر او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړې دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمي اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برطانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري، نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ وقت تل رسیدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو ګرانو او بے مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو رسپانه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شهرونو ته پراخ سول چې حکومت تیره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای د تیلو د بیې د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنځشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیا له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې پرون یک شنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه‌ای دا انتقاد وروسته له دې کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري آژانس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې 1000 تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه‌ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره لدې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصله ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملی شي.
وقتی تصمیمی گرفته شد از نایه سران سو
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درې ګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلی ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي.
وانه کارشناسی هم متکی شي.
په همدې حال کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یک شنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نه هیلي دي. دوی آزادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یو معترض وژل کېدا تایید کړی ده، خو پرون ناوخته د ایران یو جګپوړي چارواکي اسدالله عباسي د تهران په شهریار سیمه کې د یو تن وژل کېدا تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلی دی. محمود الله قلمیار د هلمند له سنگین نلی کې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځه ولاړ، خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان علی کې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بیټریو ورکول وعده کړی و، خو اوس هر څه له دره کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له ولسمشر څخه مو هیله ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلي چې د سنگین لویه لار له څو کلونو راهیسې بنده ده، باید چې غم یې وخوړ. وتړل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له والد څخه غواړم چې د ژمي پر رسیدو سره بې سربنا کورنۍ سره مرستې وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه وکړي. او عبدالغفار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي چې د لشکرګاه ښار د هیروین معتادانو او سوالګرو په سر اخیستې حکومت باید غم وخوري. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. تر اوسه په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. د تخار په مرکز تالقان کې د یوه صرف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر هغه کسان سپک او بدماشانو بلل چې د جټ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په تسل کې وکړه چې پرون د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. د بلخ په ځینو سیمو کې د برېښنا د سرپې پیسې وصلولو طالبانو ته ځي. مجیب الرحمن حبیب زای ور باندې راپور لري.
د بلخ ولایت د چمتال، نهرشای او بلخ ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې طالبان له دوی څخه د عشر او زکات د راټولولو ترڅنګ د هغوی د مصرفي برېښنا پیسې هم په زور اخلي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي احمد سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
میترخانی دولت آمده نمیتون حاکمیت طالبان طالبان پول برخ و میترخانی را خود طالبان دارد.
د نهرشای ولسوالۍ د کمپیرکس می ملک یا قومي مشر ګلبدین وایي چې طالبان له هغوی وختي ترڅو د خپل مصرف کړي برېښنا پیسې د دغه ډلې غړو ته ورکړي او دوی خپل وختنه د وسلې پرمټ پر خلکو مانی. هغه زیاته کړه دوی یعنی طالبان د برېښنا په مسله کې هم ګډون کوي او ویلي دي چې د برېښنا پیسې مخته راکړي. د خلکو له خوا ورته ویل شوي چې د برېښنا بل دولت راکوي خو پیسې تاسو اخلي. دا یو عجیب او غیر منطقي خبره ده خو موږ ستاسو د وسلې پر وړاندې څه نشو کولی. حتی د بلخ ولسوالۍ په مرکز کې چې د دولتي ځواکونو تر واک لاندې سیمه ده دلته هم خلک شکایت کوي چې د برېښنا د صرفې پیسې د دولت ضد وسلوال ترې اخلي. د بلخ برېښنا ادارې مشر انجینر حمیدالله حمیدی هم تاییدوي چې د طالبانو د ګواښ او ممانعت په دلیل له شپږو میاشتو را په دېخوا د بلخ نهر شاهي او چمتال ولسوالیو په لسګونه کلیو کې د برېښنا میترونه نه دي لوستل شوي. ښاغلي حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې په مجموعي ډول په دغه سیمو کې 2000 کورنیو میترونه نه دي لوستل شوي او هر میاشت 15 میلیون افغانۍ د برېښنا له پیسو پوروړی کیږي چې په یو کال کې له 2 میلیون زیاتیږي. د بلخ برېښنا ادارې مشر وایي چې څه هم خلک د خپل برېښنا د صرفې پیسې طالب وسلولو ته ورکوي خو بیا هم دوی د مصرف کړي برېښنا په دلیل له دغه بنسټ څخه پوروړی دي. انجینر حمیدی زیاته کړه
یو تعداد ساحې دي چې هلته موږ اجازه د میترخانې نه لرو. شپږ نیم وزره مشتریان دي، هغه موږ ته اجازه د میترخانې نه راکول کیږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرېده سیاګر د افغاني او ترکمنی دي حساب کړي دي تقریبا د 1 میلیون څو زره کلواټه کیږي. تقریبا د په حدود 5 میلیون افغانۍ وي. موږ یو کلواټ برق سه اخلو په مقابل کې باید جانب مقابل ته پیسې ورته ورکو.
د بلخ امنی قماندانی وایي چې تر دمه د بلخ برېښنا له ریاست څخه کوم کتبی مکتوب نه دی ترلاسه کړی ترڅو د یاد ستونزې د حل په خاطر پوځي اقدام وکړي. د بلخ د پولیسو د امنیت امر عبدالرزاق قادری وویل تر دمه په دې اړه موږ ته په رسمي او کتبي توګه شکایت نه دی رارسېدلی. که داسې یو څه وي دا زموږ مکلفیت دی چې مخنیوی وکړو او پر وړاندې یې جدي اقدامات ترسره کړو. د طالبانو یو بیان زبی الله مجاهد دی د ډلې لخوا په بلخ ولایت کې د برېښنا د صرفې د پیسو د راټولولو موضوع نه تایید او نه یې هم ردوي. سربیره پر دې چې د بلخ په درې ولسوالیو کې خلک وایي چې د برېښنا د مصرف پیسې وسلولو طالبانو ته ورکوي، خو د بلخ برېښنا ریاست په روان کال کې 1,500,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې نسبت تیر کال ته پکې 4,900,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. مجیب حبیب سعید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل لخوا د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سکم ډیر ښکاله مخکې ورته د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وخت کې یو نمرزمکه ورکړل شوې و، خو تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد صدیق او ورپسې به د کابل ښاروالۍ د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دسه ده؟
صدیق.
د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی؟
ټلیفون مې د کابل کړی، اصلا زه د نیمروز ولایت یم.
خو مشکل دسه و؟
مشکل مې دا و چې د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې زه د نیمروز د خلکو نماینده وم، په ولسي جرګه کې وکیل وم. شهید ډاکټر صاحب نجیب الله د څو نمرې و وکیلانو ته د قرې په اساس ورکولې، نو زما قره په نوابات پولیچرخي کې په 14,502 نمره باندې وخته. ما د دغه 200 نمرې قیمت تحویل کړي، سند د ملک ناس مې اخیستې تر اوسه مې په جیب کې دي. ولې اعتراف وسو چې اعتراف وسو هر څه برهم درهم سو. بیا نو زه نه یم راغلی کابل ته په نمروز کې، چې بیا طالبان رانده رانده لنه، چې بیا د کرزی حکومت راغی رانده، د کرزی حکومت هم لکه دغه دغه شاله هله و چاته جواب نه وای. بیا دغه د اشرف غنی صاحب حکومت کې راغلی، دا نمره مې تعقیب کړې، زما نمره تر اوسه زما په نامه قید ده چې اخیستې نه ده. دا شپږ میاشتې پسې ځغستل یم، سروادي ځغزولی یم، دوری وروسته و بالاخره راته وویل چې هغه ستا نمره د په کلي کې ده، موږ هلته نشو وتلی، مازیرا لري. ما که مازیرا لري خو ته یوازې راکړه، یا دغه نمره تر هغه راته خلکشي کړه چې خلک ما وویني تا وویني، او یا یواز راکړه بل چیرې راکړه درته راکړه بل چیرې راکړه یواز دې راکړي. زه د هغه وخت کلې مې چې یو سرپنا ته ګرد افغانستان کې په خدای قسم ده کېده لرم.
وکیل صاحب، دغه نمره چې ده د ستا په نامه اوس هم په ځای پاتې ده او که نه چا غصب کړې؟
نه نه، غصب نه ده، په املا کې چې زما په نامه قید ده، سپینه پاتې ده، هلته پرته ده. بس نه پوهېږم چې د ښاروالۍ پیسې غواړي زما څخه دوی څه سرګردانه کړی یم، دا شپږ میاشتې ځغلولی یم. اخر بېزار یې کړم، اوس مې نور دغه راډیو ازادي ته پناه راوړي.
وکیل صاحب، ښاروالۍ ته تللی هغه څه وایي؟ ده
شل واره ډېر سواره تللی.
څه وایي؟
نو بس دا مې د ښاروالۍ فوزي زمين نه شاره فلانه شاري ته غورځي، فلانه شاري ته دولسه منایي ته غورځي، دولسه منایي بهته د ښاروالۍ ته غورځي، بس کاغذ فرانه د زغلي. اخر داز ما کاغذونه وایي په فوزي زمين کې یو زور مامور دی، دی خدای ته خپل خیر غضب گرفتار شي، پیسې هم نه رسولې چې په ښاروالۍ کې په فوزي زمين کې پراته دي. ټول اسنادونه چې زه تر دې شواله اضافه پسې غرسلم.
منکر خو نه دي کنه؟
یا منکر نه دي، هیڅ منکر هیڅ شی نه لري، فقط صرف دا که داز ما څه پیسې غواړي څه پیسې نه لري. شواله شواله سب څه دي، څه پوښتنه وکړه چې تاسو د فوزي زمين څخه دغه دوه اتایم نمرې په دې خراو غواړي، خو د سپینه پرته ده زما په نامه قید چې هغه سب کړی امنه نو دا ول نه راکړي. کدا نو مزل لري د دې په نس په دیوان کې ما سره
د دې خو ډیر کلونه وو واته کنه.
او خو نو هو ته خو چې سړی وایسته نه لري، مور شهر مو هر شو دې ته ورزو، او د داسې مالګې لکه په کاشي چې یو څوک دلته راغلی وي.
دا مسئله شاروالی پورې اړه لري، کابل شاروالی پورې؟
کابل شاروالی پورې اړه لري. بل
ښه، د دې پوښتنه به مونږ وکړو.
یا د ما ته دغه وخت راکړي چې کابل شاروال ووینم.
داسې هڅه دې کړې چې شاروال ووینم؟
هڅه مې کړې ده چې ورغنه وایو نه لیدل کېږي. دا د واده باندې یو پنجشنبه بل پنجشنبه سر لپاره دوه سوه نفره د دې سره پېژني، هغه د مخه به سرچینام کړې وي. دا وایي مسته مې کړې ما شاروال ووینې، خو زه به د خدای تار وواچوم چې کاکا څه خو مسلمان یې. دا د اوشت شپږ شتوشت کار د دې څخه چېسته دا اوس څو شاروالان راغله، څو پاچاهان راغله، ولاړ وراره دا ولې ځانه حدیث.
ښه، د دې مسئلې پوښتنه به وکړو.
خدای تعالی دې خیر درکړي.
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د کابل خاروالۍ لویان دی اغلی نرګس محمد سره شریک کړه. اغلی محمد، یو کس د صدیق په نامه ازادي رادیو ته ویلي چې تقریبا دیش کاله مخکې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د دولسي جرګې وکیل او رئیس جمهور ورته یو نمره ځمکه د پولی چرخی په ساحاتو کې ورکړه. د وای چې پیسې مې هم تحویل کړي دي، فورمې هم لرم، اسناد هم لرم، قانوني هر څه لرم، لیکن تقریبا دیرش کاله کېږي چې سرګردانه یم او دغه ځمکه په لاس نه ده راغلی. داسې موارد
شاروالي ته رجوع کړی ده؟
دا وایي چې شاروالي توزیع زمین ته ما څو وارې مراجعه کړې ده او مثبت ځواب مې نه دی اورېدلی. تاسې څه وایئ په دې حیسه کې؟ ژمنه د همکارۍ ورسره کوئ؟
مشکل ما واورېدی. زه واقعا زه ډېر افسوس کوم چې ولې د موږ د دې هېوادوال ستونزه دېرش کاله کېږي د همداسې ستونزه کېدی او د دې ستونزه لا نه ده هله. د ما لومړنۍ غوښتنه دا ده چې دی باید راشي ښاروالۍ ته، دلته رجوع وکړي. دېرش کاله ولې د دې ځمکه پاتې شي په ښاروالۍ باندې؟ دی باید راشي او خپل حق خپله وغواړي. حق خو ورکول کېږي نه، حق باید دوی وغواړي. دلته دی دېرش کاله دوی ولې ارامه پاتې دي؟ دوی باید راشي دلته ښاروالۍ ته رجوع دي وکړي، ریاستو ته، د بربطه ریاستو ته دې ولاړ شي او علت دې معلوم کړي چې ولې دته د دېرش کاله ځمکه نه ده ورکړ شوې.
دا وایي چې ما ډېره رجوع کړې، کومه اداره ده د توزیع زمین په نامه هغې ته بار بار تللیم، لیکن کار مې نه دی شوی.
هغوی څه ورته ویلي دي؟ هغوی څه ورته ویلي دي؟ د توزیع زمین وروستۍ خبر هغوی څه ورته ویلي دي چې دوی بیا هم همداسې پاتې دي؟
دا وایي چې ما مراجعه کړې ده، خو وایي چې شپږ میاشتې وروسته راشه. شپږ میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي دوه میاشتې وروسته راشه. دوه میاشتې وروسته چې لاړ شم وایي میاشت وروسته راشه. په همدې کې رامدې کلونه تیر شول.
نه، د ما هیله بیا هم د دې نه دا ده چې لطفا دوی د خپل کار جدي په پام کې ونیسي. داسې چې دوی یو ځلې ښاروالۍ ته رجوع کوي، بیا بېرته کار تر میاشتو میاشتو پورې پرېږدي، بیا میاشتو وروسته بیا رجوع کوي، هغه باعث د خپله د دې د تاخیر د کار ګرځي. نو د ما هیله دا ده چې دوی راشي خپل د کار پسې جدي پلټنه وکړي، ولاړ شي مربوطه ریاستو ته، دوی ولاړ شي او په ازادانه توګه چې د دوی حق کېږي، چې دوی اسناد ورته لري، د دوی حق دی، دوی به خپل د حق په زور واخلي.
تاسو سه همکاري کولی شئ که دا تاسو ته مراجعه وکړي او اسناد درته وښيي؟
دوی په ازادانه توګه کولی شي راډ شي، د ما دفتر ته هم دوی کولی شي راشي، تر څو زه د دوی اسناد د نږدې نه زه وګورم او مربوطه ریاست ته دوی راجع کړم.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د محمد صدیق په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کابو دیش کال مخکې ورته د ډاکټر نجیب الله په وخت کې یو نمره ځمکه ورکړل شوې وه، خو تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. او د کابل ښاروالۍ ویان دی اغلی نرګس محمد وویل چې دغه کس د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل کومه قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادۍ رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
څوک وو؟
شنبه په ورځ شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې ووینئ. azadiradio.com
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکی هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ اوسي. ورزو د دې خبرونې راغلو پیغامونو ته البته به هم د تل په څیر تاسو پیغامونه راغلي دي چې په هغه کې یو شمیر دوستان مو په ځینو سیمو کې لیدل سوي دي او ځینې نور دوستان بیا دي چې د خپلو ورکو په اړه موږ ته معلومات راکوي او غواړي چې د نورو اوریدونکو تر غوږه ورسو. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی هغه پیغامونه واورو چې ځینو دوستانو راستولي او په خپلو سیمو کې د لیدل سویو نورو ورکو کسانو په اړه معلومات راکوي. ورزو یو دوست چې له کندهار یې زنګ راوهلی دی.
بالکل کندهار ولایت څخه خبره کوم.
السلام علیکم. زه یم فرید ملک د کابل ولایت احمد شاه بفهمین. انت البته یو ملک ده و میاس کیږي د کوم مدرکه شوې ده. نیمه د زاد مولا افلار نیمه د نبی مولا توه شي د پخ له څه معلومات پیدا کړي مې چې په شمیرې دي چې په وسو د ګینې شال څنګه دې تمې بل شي نه نه د څه څه واتیا دې څو پنځه پنځه د څه وو د خدای په نوم.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو زړه ته راځم نن اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلې. د ټلیفون په ګول ودینه ولیکې کې راغله د سره ګړکې زدرانی ما حرم د پښتیا ولایت نه زمون سره یو جنکې دا کنه زما تر پیدا کړی دا د څلور پنځه کلو دا شاخوا کې ګام د سکندم ته خپل مات وای کنه خپل نوم یې صدا زرغونه د کنم او نور پلان نوم راته نه وای د ولایت محمد راته نه وای نور هیڅم نسوی له خاص وای چې نوم زرغونه ده دا لس ورځې کېږي چې ما تر پیدا کړی او دلته لمن سره د کم وخت دی را جوړی ګډیره کړیږي چې خبره د شمی دا او به شپې په ویخه تیر وی کنه هیڅ لچا سرم نه قراریږي که هر مسلمان ورور نه درک شوی وی کنه زبد ټلیفون شمیره ورته وای مخیر د زما سره دیاړي کوونی چې دا کم وخت دی را جوړیږي زما د ټلیفون شمیره ده کنه چې سپر وای اټیا یو سلولاس درې څلور شمیره به ورته یو ځل بیا وای ما سپر و و اته سپر یو یو بیا سپر څلور درې که هر مسلمان ورور سره نادرکه شوی وي ما سره د ټلیفون په شمیره اړیکه ونیسي ډیر به موږ هم تر نه خوشاله دا کم بخت دومره کړیږي دومره زړیږي څه څه هیڅ سره طاقت نه کوي دا لس ورځې کېږي چې موږ سره دا ترمی پیدا کړی مرکز ګردیز کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمرا عبد الحیات اخون د هلمن ولایت د مرجید ولسوالی د علاقې څخه تاسو سره په تماس کې مزه د ازادي رادیو ټورو کارکونکو ته سلام کوم. پس له سلام څخه زه د خاص روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالی ته چې د سکونت دی پیروز دی او شیخ مولوی عبدالخالق صاحب ته سلام کوم چې پس له سلام څخه د ماته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0202 شپږ څلور شپږ اته او شمیره یو ځل بیا تکراروم 0202 شپږ څلور شپږ اته. نو زه دلته د یو مشکل سره مخ یم او دی و ماته د مهربانۍ له مخه په دغه شمیره باندې اړیکه ونشي. نو زما ورونه دی په نامه باندې د عبدالودود د عبدالواجد احمد عبدالباسوت عبدالحنان دی ټولو ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د ساتیانو د دریان تنان څخه تاسو ته پیغام لرم. په تیر یک شنبه په تاریخ 2019 د ولسم ازادي راډیو څخه مو اعلان واورېدی چې یو نفر شپږ میاشتې کېږي د میلوردو سره بندي او اوس راایل شوی دی په لشکرګاه ښار کې دی او لیونۍ دی نو څه نشي ویلی. وایي زه ځم کور ته. یو چا ټلیفون وکړ چې زما سره دی د هغه نفر شماره او ادرس کړه اعلان کړي او یا له دغه شمارې سره دې اړیکه ټینګه کړي. 0 4 0 4 2 8 0 0 ټلیفون شمارې 0 4 0 0 4 2 8 0 0 0. السلام
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
اغه زه ما پیغام د بلګل او دا چې زه میته نه درک د زه تاسو بیا راته چې زنګ د په وهمه زویا او ما ته د خبر ته سره کې زړیره کله سم د زویا او کالو یو لسمه چې زه دې نه درک را بچیا دا چې زه میته نه درک را تاسو ما خبر درکړی ما ته تاسو دې زین الدین د خان الدین موري ما سپینسری ما کند موري ما ته تاسو خبر راکې زوري زین الدین چې زه معلومات د زړه غوښه چې زه نه غوښه ولا جيبي بس اول خدا فايله درغلي من تاس فايله درغلي ما تي مال صدقات من درغلي مزه طب ترتم درغلي ما تي او زنگ من درت دوه ما تي درغلي ما دي زي غور تاس وكوي يلا رزاله بار کوشش في بچي دا درغلك معلومات ما تراكي زي سنسري موري كون دي ما دي كاس دي كور اي ويت شم نل رما تي غيل لا انا زويا يلو من خدا تكر دو من تاس تكر زويا ما تي زويا غال راكي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. ما یو مرمرۍ چې تقریبا د 3 میاشتې کېږي چې ورکړې دي د هلمند ولایت څخه، نو د سفر خچونه ګوته یې پرې ده. داسې په چیس ږغ خبرې کوي عبدالستار نومېږي، که چېرې هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه اړیکه ازادي تکلیف هم لري. که چېرې هر څه معلومات زما سره دي دا غشمره باندې اړیکه ونیسي 0 3 0 8 9 6. شمیره یو ځل بیا 0 3 0 8 9 6. وسلام.
السلام علیکم. پیغام دا غزه چې موږ ورځ تاسو د عبدالوهاب په نامه د عبدالمحمد څخه فکر دی د زیور هم عبدالوهاب هم دای په خپل امریکا بس کو کې امر په دغه شهر د مشتجان و 0 1 0 3 5 1 9 9 0. کومه چې په دغه شهر د مشتجان و بل یا شماره تکرارو 0 1 0 3 5 1 9 9 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. جعفر محمد خادم د علم ولایت د واشنگ ولسوالۍ نړۍ کې ولې نو یو خاله دې چې تکي بند شرکار کې سرسته وي د بشیر په نامه د یار مسلمان ورته په دغه راډ د مړیا د جدي معلومات لري نو ما ته دې نه را بلی د مخه څخه د راشه راړي ته وي چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه ډیر ځل جوایم چې پروا چې پروا یو څلور دوا اته یو نه.
بلی السلام علیکم. زه گلزار عالم پر دې چې د خدمت ولادت برنامه تخصص سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی د محمد په نامه دی، شاو قاتل د کومل دی د درې غاړي کې چې نه درې کسوي دی. د پلار نوم یې عبدالباری دی، د نیکو نوم یې محمد خان دی، او ورور نوم یې عبدالمالک دی. چې هر مسلمان ورته په اړه معلومات یې زما سره دی، ډېر تر ډېره په دې سره اړیکه ونیسي. پر وې پر درې اته دوه پر وې پر اته دوه چې پر شمیره یو څه دی اوه پر وې پر درې اته څو څلور سرویس اته څو شل چې هر څه کې په اړه معلومات راکړي خپل جایزه دي تاسو کې ازادي لري دا کارته هم څنګه دا هله چې ما پیغام نشر کې وستا.
السلام علیکم زمان کله بلال د نمران نه پتا ماس کنا او زما یو روز تقریبا شي درې درې نیم کال کیږي چې نه دره کښو دې او کچا چا پیدا کوم پدې ټلیفون شماره دې ما سره تماس ونسی سپراویا 215 بیا تک کوم سپراویا 215 السلام علیکم
سلامونه کلی کرامات می دی ازوی رادیو ریډن خو د کډر ورکر کوم کو تاسو خپل نوو تر علیکم تم لرم چې جوړ وروزه سائل سینما د هلمند ولایت مرکز لشکرګاسا د ټلیفون پر لیکه باندې زما د ماما زوی دی د حمل الله په نامه دی چې په چپاورته باندې تو حالم دی نن سه دونیم کال مخ کې د روزګان ولایت چې د کندهار ولایت د رنداول سوالي دی خو جمرک د کلی اوسیدونکو دی نن نن څه دونیم کال مخ کې د ولایت مرکز تر انکوټ پر لارې باندې وتل دي د هغه ورځ رئیس بیا در وسته پر موږ هیڅ د مرګ او د ژوند درک نه لرو لطفا د انساني مهرباني له مخې که دوی زما څخه اوري او یا ته د پهاړه کوم دوست معلومات لري زما سره د ټلیفون په همدغو دوو غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمېره ده 0115 1 2 8 0 او د ټلیفون بلې شمېره ده 0115 1 2 8 0 سهار مسلمان ورور ته د په اړه مسته معلومات راکړي هغه سړي ته شیرینی ورکول کېږي او خپل شیرینی دې درلاسه
بلې السلام علیکم زرګی ارمانی هم د کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ما یو اکار یم له احمد نمیږي څو کاله کېږي چې ورک دی هر یو پاک معلومات لري په ما ته چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونیسي ټلیفون شمېره ده 0 85 15 40 1 4 ډېره مننه د ازادي راډیو څخه
السلام علیکم څنګه به خیر زما مصر ورور ده سید نور کاکون میږي دا بیا میاشت کېږي چې ورکته وی ده نظره کچوی ده کار چا خبر ترلاسه کوي او ماته خبر راکوي 2000 افغانۍ نام دي واخلي السلام علیکم
السلام علیکم هغه کولیم د کندهار ولایت ته په یو لسالي سیمشان والی دي زما چې په چاګان میږي د سلطانه قاضي دې درماد ور دي د شپږ کال کې چې ورکسو دي د خپل د اعلان نوري یا بل څوک معلومات پلري ما سره دې په جوش میره ته ما شو نشي چې پر وساو ونیوي درې ساو اویا پنځه والسلام خدای تعالی
بلیا السلام علیکم زه محمد نبی دی پکتیا ولایت دی دندې بتاون سره ته دا پیغام در لګم لومړی سر کې د ازادي راډیو ټولو کاونکو او ورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم زما یو ورور دی چې په درګول نمیږي د درې ورځې کېږي لکور ته نظر کړي موږ ته معلومات راغلل شي چې هغه په مرکز ګردیز کې دل شوای نو که هر مسلمان ورور د درګول په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې ټلیفون په دیش مې را سره تماس ونسی سپور واویا نوی او څلوېخ اته سو اته څلوېخ د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم سپور واویا نوی او څلوېخ اته سو اته څلوېخ د ذاتي رادیو څخه ډېر مننه چې زموږ پیغامونه نشروي
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ته خبرې کوم موږ د اکا زیدي ګلاب شاه نومیږي ګلاب شاه او اکیل شاه نوم دي د پلار نوم یې چاري د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د خوګانو د کلي اوسېدونکي دي د ده د اوه میاشتې کېږي چې لا درک دي زه په اکله موږ هېڅ معلومات نه لرو که د ده په اکله څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي د ټلیفون شمېره ده زه ورته وایم 0 5 10 10 9 د ټلیفون شمېره بیا ورته وایم 0 5 10 10 9 د بل لمباره مرتان 0 5 10 10 د ده په اکله چې هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه دوه شمېره معلومات راکړي خپله شیرني دي درلاسه کړي وسلام
زه وروره دا غوښتنه لرم ازادي راډیو زما ژوند دی د څلور کال کې چې ورته د غلامت په نامه په دغه لښمیریه باندې ما ته خبر راځي السلام علیکم
مننه کوم ګران دوستان چې خپل پیغام را سره شریک کړی وو. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو د پیغامونو څخه مننه کوم او هیله لرم چې تاسو عزیزان او ورک خپلوان مو ژر تر ژره پیدا سي او موږ وکولای سو د دې خبرونې لاله تاسو سره په دې برخه کې همکاري وکړای سو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.